السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام 9 بجې شوې او بخې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم پایلې د سات په خبرونو کو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې او چارواکي خانجان الکوزی وای د تورخم لار بیرته د بارودونکو موټر پر مخ پرانستل شو. نو موري نن مخکې ازادي راډیو ته وویل دغه لار له پاکستاني لوري سره د طالبانو د چارواکو د ترسره شو خبرو په نتیجه کې بیرته پرانستل شوې. هغه زیاته کړه چې دغه دروازې تړل کېدل په تورخم کې د کمیسارانو له صلاحیت پورته خبرو او په دې اړه باید د طالبانو او د پاکستان چارواکي پریکړه وکړي. په دې مخکې پاکستان ویلو چې یوازې هغو افغان ټرک چلوونکو ته اجازه ورکوي چې پر تورخم واوړي چې د افغانستان پاسپورت او د پاکستان ویزه ولري. د پاکستان د دې اقدام په وړاندې په تورخم کې سیمه ییزو چارواکو هم ورته اقدام کړی وو. د طالبانو لوړپوړو چارواکو تر اوسه د بارډونکو موټر پر مخ د دغې دروازې د بیرته پرانستل کېدو په اړه انڅه نه دي ویلي. راپور نو چې د طالبانو د حکومت د کابینې غونډه په کندهار کې روانه ده. په کندهار کې د طالبانو سرچینو چې نه غواړي نومې ښکاره شي ازادي راډیو ته وویل دا غونډه له پرون رئیس پیل شوې او مشري یې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده کوي. د دې غونډې په اړه ډېر جزئیات نشته خو سرچینه وایي د طالبانو د حکومت ټول سرپرست وزیران او د خپلواکو ادارو مشرانو ګډون پکې کړی دی. د سرچینې په وینا په غونډه کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه د نړیوالې ټولنې د هغې غونډې په اړه بحثونه کېږي چې راتلونکي میلادي میاشت په پام کې ده په قطر کې جوړه شي. د طالبانو د حکومت رسمي ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې د یوې زړې سرګلولې په چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر تاییدوي چې یوه زړه سرګلوله نن تر غرمې وروسته د دې ولایت په سپین بولک ولسوالۍ کې د اوسپنو په یوه دوکان کې چاودلې چې دغه مرګ ژوبله یې رامنځته کړې ده. دا پېښه داسې مهال شوې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا نن په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې چې له 1983 کال راهیسې د ماین پاکۍ هڅې پیل شوې تر اوسه د جګړې پاتې څه باندې دیارلس ملونه چاودیدونکي وسیلې او نږدې 1,300 د پرسونل ضد او 3,300 د ارادې ضد ماینونه ایستل شوي دي. خود ماین اکشن ریویو په نوم یو سازمان تېرې اونۍ په یو راپور کې وویل چې افغانستان تر اوسه د نړۍ د هغو دریو هیوادونو له ډلې یو دی چې په ډېر ځمکه کې تر اوسه ماینونه او نورې ناچاودې وسیلې ښخې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په یو شمېر ولایتونو کې د واورې د اورېدو او د تیز ورښت له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د هوا پیژندنې د ادارې خبر پاڼه خپره کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې سبا د لیندۍ په لومړۍ نیټه او بل سبا پنجشنبې د هرات، غور، بدخشان، تخار، کندوز، بامیان او پنجشیر په ګډون د هېواد د 13 ولایتونو په لوړو سیمو او همداراز سالنګونو کې د واورې اټکل کېږي. بیان زیاتوي چې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې لاسو څخه نیولې تر 15 ملي متر پورې د ورښتونو او دغه راز د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. په افغانستان کې د پرمختللو عامه تاسیساتو د نشتوالي له کبله ډېری وخت له ورښتونو وروسته سیلابونو راوځي چې سږ کال او په تېرو کلونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړولي دي. د ایران پولیس د هغه وسلوال د نیول کېدو خبر ورکوي چې په تهران کې د هیواد پارلمان ته څیرمه ډزې کړې وې. د ایران ایرنا خبری آژانس راپور له مخې دغه وسلوال یو ښکاري ټوپک سره ونیول شو. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې چې انګېزه نه ده معلومه چا ته زیان نه دی رسیدلی. دغه پیښه نن داسې مهال شوې چې د ایران پارلمان عمومي غونډه وکړه. د ایران په پارلمان په 2018 میلادي کال په یوه خونړي برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی و په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د سختدریزي حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي له اسرائیل سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. د هانیه څرګندونو دا هیلې راژوندی کړي چې د اکتوبر په 1 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشې شي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمته و د خوشې کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. جرمنی له اوکراین سره د 1.3 میلیارد یورو په ارزښت نوي پوځي مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع یو ځواکمن سیستم هم د توپچی سیستم هم او د توپچی مهمات پکې شامل دي. د جرمنی دفاع وزیر بوریس پستروس نن کیف کې له خپل اوکراینی سیال رستم عمروف سره د کتنې په مهال د مرسته اعلان کړه. جرمنی چې له متحدو ایالاتونو وروسته له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. مخکې هم اوکراین ته د هوایي مدافع IRIST ډوله سیستم چمتو کړی او وروسته یې ځلې تیره میاشت ور وسپاره. خبرونه مو لازم دی راډیو واوریدل. ولاندې پر پرونو کې به واورې چې د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر چې تورخم د تللی وایي پاکستان په یو نه ډیر نامناسب وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. داسې وخت کې دغه کډوال خپل هیواد ته راستنېږي چې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه د استوګنې ځای. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو ټولنې د ښځو کمیټې هم له دې هېواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د ښځینه څارنوالانو په ایستلو اندېښنه وښوده.
د یو اقتصادي ستونزو ترڅنګ چې موږ څارنوالانو درلودلې، اوس له رواني ستونزو سره هم مخ یو، چې له دې ډلې یوه اندېښنه له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دي.
نن د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان خپلواک رسنیو د ملاتړ ادارې نه ویل 250 تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي. یو شمېر خبریالان نور ستونزې هم په ډاګه کوي.
واقعاً دا ډیره ننګونکې ده او ډیره سخته ده. که ته یو رپورټ کار کوې هغې ته به په اونیو انتظار کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شي. د ازادي رادیو خبري ټولګه د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغان کډوال په خورا بد وضعیت کې افغانستان ته استنول کیږي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر هاشوي لی ویلي ډیری افغان کډوال په داسې حال کې خپل هیواد ته راستنیږي چې د خوړو په ګډون هیڅ هم نه لري. د پروګرام مشر دغه څرګندونه تورخم ته په سفر کې د یو شمېر راستنو شو کډوالو سره لیدنې وروسته کړې دي. له بلې خوا د مهاجرت نړیوال سازمان IOM هم د راستنېدونکو افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې د نویو راستنو شو یا راستنېدونکو 65% ماشومان دي چې په افغانستان کې له مختلفو خطرونو سره مخ کیږي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ د زورګونو هغو افغان کډوالو د راستنېدو شاهدان دي چې په پاکستان کې د ټولو شتو پرې خودو تاړکیږي او په ډیر بد وخت کې له خوړو د تګ راتګ او نورو سرچینو لارولو پرته افغانستان ته راځي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشي هاشوي لی ویلي راستنېدونکي افغان کډوال بې وزله دي او یو داسې هیواد ته راځي چې درېیمه برخه یې په دې نه پوهېږي چې راتلونکي وخت خواړه به له کومه کوي او له یو تیاره راتلونکي سره مخ دي. مرملی په یو ویډیو کلیپ کې چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل اکسپانډ خبر کړی، اوسنۍ وضعیت سخت بللې او راتلونکي ته اندېښنې زیاتوي. په افغانستان کې ژمیتا یوازې څو اونۍ پاتې دي او داسې مهال نورې کورنۍ له پاکستان ورستنېږي چې د هیواد ویجاړونکو زلزلو، خراب اقتصاد او اقلیمي بدلون له بحران سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشر په بیړني ډول د 14 میلیون امریکایي ډالرو غوښتنه کړې څو د نوموړي له قوله نږدې 1 میلیون افغانانو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان هم په خپل اکسپانډ په یو ویډیو کې د راستنېدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي داسې مهال چې ژمی پر راتو دی، دوی خواړه، سرپناه او د روغتیا په برخه کې پاملرنې ته اړتیا لري. د مهاجرت نړیوال سازمان دا هم ویل چې پر راستنېدونکو افغانانو کې 65% ماشومان دي او تر څنګ دې سازمان افغانستان ته د ستنېدونکو ښځو او قومي لږکیو پر وړاندې د خطر یادونه هم کړي. د سازمان د سیمینګول په نوم دی یو افغان کډوالی ویډیو هم خبره کړې چې هغه پکې د خپل اوسنی بد وضعیت په اړه شکایت کوي.
نه نه جاي نه سرپناه لور هیڅ شي نه لور چراغلی او زده نه جوړ شر اوس دغه ورسترګو می تورش پر از غوژونه می کاړه کیش نه دغه سختي ور باندې رااله.
احواله پاکستان یو بل راستون شوی وسیوله ازادي رادیو سره خبرو کې وای کار روزګار او سرپناه لري او لبیا لبیل سونز سره مخ دی.
یار ام نن جنګړه مونږه چې پننه روچې ته ته پورې مونږ ډیر وخت ماته تیر کړو تقریبا 14 کال ماته تیر کړو او پرتیا جنګړه مونږه چې نن لرو نه والا ځاړه خوند را کړی ته ته پورې ماته خدا پتا نه څور به کومه کوونو تیر نه راو مندلتا او دلته څو پورې خو نشا زنګواله نشا کومه کا کړه دته خپل پرتی
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړی نیټه وروسته د بی اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ پایل کړو. د طالبانو حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په خبره تر اوسه نږدې 400 افغانان راستنه شوي. مجاهد اسوسییټډ پریس د ویلي د شمیر افغانان د تورخم اوسپین بولدک للارو افغانستان ته راستول شوي. حخواد راپورونو پر بنسټ د پاکستان ستره محکمه منلې ده چې له دې هیواد د لکونو افغان کډوالو د وستو د پریکړې پاړه غوړ وکړي. د ملي ډیموکراټیک غورزنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل اکسپاند لیکلي د ستره محکمه له قاضي یحیا افریدي سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې و منل شو. ستره محکمه د دوی داوی په اړه د بحث شمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومه سرچینو په حواله دا خبر ورکړی خو ویلي دي چې ستره محکمه په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې.
و امر دل چې د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام مشر چې تور خمدت للی وای پاکستان په یو ډیر نه مناسب وخت د افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړي. داسې وخت کې دغه کډوال خپل هیواد ته رسنیږي چې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه هم د استوګنې ځای. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د ښځو کمیټې بیا له دې هیواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د ښځینه څارنوالانو پر استلو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ټولنې غړو نن په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې له نړیوالې ټولنې او له هغو هیوادونو څخه چې کډوال منی وو غوښتل چې په پاکستان کې د پخوانیو خزینه څارنوالانو، افغان خزینه څارنوالانو او نورو افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په پاکستان کې یو شمېر پخوانیو خزینه څارنوالانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ستونزو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ که افغانستان ته واستول شي له لا زیاتو ګواښونو او ستونزو سره به مخ شي.
له پاکستان څخه د بیا اسناد کډوالو د استلو د اندېښنو په لړ کې د افغان څارنوالانو ټولنې د ښځو کمیټې د سې شنبې په ورځ په پاکستان کې د هغو خزینه څارنوالانو چې د افغانستان په مخکینی جمهوري حکومت کې کار کړی د خپل ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د دې ټولنې غړو په اسلام آباد کې وی غونډې ته وویل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو مسلې خزینه څارنوالانو ډېر اندېښمنې کړې. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ښځو کمیټې غړي ماریا صافی ازادي رادیو ته وویل
د یو اقتصادي ستونزو ترڅنګ چې موږ څارنوالانو درلودلې وسل رواني ستونزو سره هم مخ یو چیل دی ډل یو اندېښنه له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دي. موږ له نړیوالې ټولنې او سفارتونو غواړو چې ژر تر ژره زموږ کیسونه ومني او نه یوازې د څارنوالانو، قاضیانو او مدافع وکیلانو لپاره دا کار وکړي بلکې د ټولو کډوالو ستونزې حل کړي.
په دې غونډه کې پر پخوانیو خزینه څارنوالانو سربیره یو شمېر پخوانیو نارینه څارنوالانو هم برخه اخیستې وه. دغه پخوانیو خزینه څارنوالانو وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ د دوی له ډلې د ډېرو ویزې ختمې شوې او په بد حالت کې دي. دو خزینه څارنوالانو مسکا امیری او فرانازا شمی چې د امنیتي ګواښونو او د کډوالۍ د دوسیې د څېړلو په خاطر له افغانستانه وتلي ازادي راډیو ته وویل چې کله پاکستانه وایستل شي افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري.
ستونزه دا ده چې دوی اوس مهال ویزې نه تمدیدوي او زما د ویزې موده پای ته رسیدلې ده. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، حتی له کور نه نوزو چې له پولیسو سره مخ نشو.
دغه پخوانی خزینه څارنوالانه شکایت کوي چې په پاکستان کې د دوی ستونزو ته پام نه کیږي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د معلوماتو لمخې د محل د پخوانی حکومت 300 څارنوالان په پاکستان کې میشتي چې 15 خزیدي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو له پاکستانه غوښتي وو چې افغان کډوال په ځانګړې توګه هغه کسان چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له احتمالي ګواښونو سره مخ کیږي ونه باسي. د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د پاکستان موقت حکومت د دې هیواد له بیلابیلو ښارونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او هره ورځ په یو لوی شمېر بې اسناد کډوال افغانستان ته لیږي. تازه د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له پاکستان څخه 400,000 افغانان ایستل شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي یو کس له 0.5 کیلوګرام یورانیم سره نیولای دوی وایي د کس غوښتل چې دغه یورانیم یو ګاونډي هوا ته قاچاق کړي. له یورانیم څخه چې تر ټاکلي حد غني شوی وي د اټومي انرژي د تولید او اټومي وسلو لپاره همکار اخیستل کیږي. نور په دې رپورت کې
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي دلته له یو قاچاقونکي کس څخه یو مقدار کیمیاوي توکي نیولې دي. د غزنی لامون یو قمندانۍ څخه رسنیو ته په جلسوي خبر پاڼه کې راغلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیریت ځواکونو د یو کشفي راپور په اساس د همدې ولایت د مقر ولسوالۍ په بازار کې یو تن له 0.5 کیلوګرام یورانیم سره یو ځای نیولی دی. دوی وایي دغه کس د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ د شان کلي اوسیدونکی دی. که څه هم چې دوی د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو وایي دغه کس غوښتل چې دغه یورانیم همسایه هیواد ته انتقال کړي. نیول سوی کس ته لا زیاتو پلټنو په مخه کورنیو چارو وزارت ته لیږدول سوی دی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل سوی چې دغه یورانیم له کوم ځای څخه او په څه شي کې راوړل سوی وو. دوی په دې اړه نور هیڅ معلومات نه دي ورکړي. د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ دغه کس په داسې حال کې د یورانیمو له قاچاق سره نیول کیږي چې پوهان وایي د یورانیمو خرڅلاو یوازې د دولتونو ترمنځ امکان لري او اشخاص یا شرکتونه په شخصي توګه د یورانیمو تجارت نسي کولی. دوی وایي یو ټن طبیعي یورانیم کولی سي چې 40 میلیونه کیلو واټ برېښنا تولید کړي، چې دا انرژي دا کچه د 14,000 ټنه سکرو او 8,000 بیلره تیلو له انرژي سره معادله ده. که چیرې یورانیم تر 40% پورې بډای سي، نو د برېښنا د تولید او که چیرې تر 90% پورې بډای سي، نو بیا د هستوي بم د جوړښت لپاره کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي د طالبانو حکومت دغه کړنه ستایي، خو غوښتنه کوي چې د یورانیمو تر څنګ د ټولو معدنونو او زیرمو ته پاملرنه وکړي چې د قاچاق او غلا مخه ونیول سي. شاوخوا 10 کلن شیر حیدر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
خوشبختانه طالبانو چې کوم یورانیم نیولی دی، دا ډېر ښه کار سوی ده او باید طالبانو حکومت د وطن ټولو معدنو ته همداسې په توجه وکړي او پرې نږدي چې څوک یې له وطن نه وباسي او یا هم تاوان ورته ورسوي.
که څه هم چې د طالبانو حکومت چارواکو وخت په وخت په هیواد کې د معدنونو د قاچاق او غلا د مخنیوي راپورونه ورکړي دي، خو بیا هم ډیری خلک باور ورکوي چې اوس هم ځینې وخت ځینې توکي قاچاق کیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
او سم یو نړیواله موضوع د سختدریزي حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه ویل اسرائیل سره د اور بند احتمال نږدې شوی دی. اسرائیل وی حماس چې امریکایي او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله پیژني، نن په غزه کې له اسرائیل ځواکونو سره نښتو کې ښکېل ول. فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیل ځواکونو په حملو کې د وژل شوو وګړو شمېر له 2,000 اوښتی دی.
د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه نن وویل له اسرائیلو سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. د هانیه څرګندونو دا هیلې را ژوندۍ کړې چې لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل، متحد ایالات او قطر له څو اونیو راهیسې له حماس سره د برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي چې ښایي نتیجه یې په غزه کې موقت اوربند او د ترنګې ته د بشري مرستو رسېدل وي. حماس ډلې د اکتوبر په 8 د اسرائیلو پر خاوره یرغل وکړ، 2,000 تنه یې ووژل او 240 تنه نورې برمته کړل. د دې اسرائیلیانو د خوشي کېدو لپاره د موافقې په اړه د تیرو څو اونیو راپورونه ناسم راوتلي. اسرائیلو تر اوسه له حماس ډلې سره د دې برمتو د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي چې ډیری یرغمل ملکي وګړي دي او یو شمېر ماشومان او زړه خلک هم پکې دي. حماس ډلې یوازې څو تنه یرغمل خوشي کړي او د ځینو نورو مړی موندل شوي دي. بلخوا اسرائیلو په غزه کې عملیات پراخ کړي او نن یې د جبالیه د کډوالو په کمپ کې چې د غزې تر ټولو لوی کمپ دی له وسلوالو سره نښتې وکړي. اسرائیل وایي د غزې ښار د شمال په دې کمپ کې په وروستیو څو ورځو کې لسګونه وسلوال وژلي. هغه درې تونلونه یې موندلې دي چې دا وسلوال پکې پټېدل او د راکټونو د توغولو درې دستګاوې ویجاړې کړي. پرون د غزې په یو بل لوی روغتون کې د نښتو پر مهال هم 12 کسان هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي سرتیري او ټانکونه د روغتون په دروازه کې له وسلوالو سره ونښتل. اسرائیل وایي د حماس وسلوال له روغتونونو څخه د سپر په توګه کار اخلي، خو منتقدان وایي چې د اسرائیلو لخوا د غزې کلا بندول او هوایي حملې د دې قلمرو 2.3 میلیون وګړو ته د ډلهیزې سزا معنا لري. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو له پایله تر دې دمه له 2,000 زیات کسان چې له 3 برخې ماشومان او ښځې دي وژل شوي. فلسطیني چارواکو نه دي ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان دي او څو تنه وسلوال.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د د افغانستان د لویدیس په شمیر ولایتونو کې د تیر شپې له زلزلې وروسته د وروستیو زلزلو ځینې اغیزمنې کورنۍ وایي دغې وروستۍ زلزلې د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د هرات او بادغیس یو شمېر اوسېدونکي چې کورونه یې په وروستیو زلزلو کې زیانمن شوي وایي د تېرې شپې زلزلې چې مرکز یې بادغیس کې و د دوی نسبي آرامي ګډوډه کړه. تر اوسه د تېرې شپې د زلزلې په اړه چې شدت یې د ریختر په کچه 4.1 ثبت شوی جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو شمېرو له مخې هرات کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې په نتیجه کې شاوخوا 40,000 کورونه زیانمن شوي دي.
د دوشنبه په ورځ د بادغیس او هرات په ګډون د افغانستان لویدیز ولایتونو یو ځل بیا د زلزلې شاهدان وو. د هند زلزلې ملي مرکز ان سی ایس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دې 4.1 درجې زلزلې مرکز د بادغیس ولایت مرکز قلعینو ښار ته چیرمه د ځمکې په 3.1 کیلومتری کې ژور وو. که څه هم په بادغیس او هرات کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د دغې زلزلې د تلفاتو او زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي چې کورونه یې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله زیانمن شوي وو وایي چې د دوشنبه د شپې زلزلې د دوی نسبی آرامي هم ګډوډ کړه. په هرات کې یو ټولنیز فعال شهیر احمد وایي د تېرې شپې له زلزلې وروسته د هرات په ځینو سیمو کې خلک یو ځل بیا سړکونو ته راووتل. هغه وایي دوی د خپلې کورنۍ له شپږو کسانو سره په یو خټین کور کې ژوند کوي او اندېښنه لري چې د احتمالي زلزلې له امله به یې کور ورانېږي. شهیر احمد ازادي رادیو ته وویل د هرات له لومړۍ زلزلې وروسته د اقتصادي ستونزو له امله دوی یو میاشت له خیمو پرته د خپلو ماشومانو سره په سرخلاصو ځایونو کې تیره کړه.
حتی دا کور چې له موږ سره دی زموږ د یو ملګري ملکیت دی چې موږ ته یې د اوسېدو لپاره راکړی. د دې لپاره چې دا یو پخوانی خټین کور دی تر څو په کنډواله بدل نه شي موږ ته یې راکړی او ژوند پکې کوو. د میاشتې ورته 2000 افغانۍ کرایه ورکوو. دا هم له بده مرغه ټول نړېدلی هغه له افغانستانه بهر ژوند کوي. د خپل کور د بیا رغونې لپاره هیڅ لیوالتیا او مالي توان نه لري.
میرمن انوری چې دوه ماشومان مور او په هرات کې د خیاطۍ د ورکشاپ څښتنه ده وایي چې کور کې د هرات په څو زلزلو کې ویجاړ شوی او ماشومان یې لا هم په خیمو کې دي، خو هغه او همکاران یې په یو ویجاړ شوي کور کې خپل کاروبار مخ کې وړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې زلزلې دوی یو ځل بیا اندېښمن کړي دي.
زموږ کور واقعا زیانمن شوی. ژوند د هر چا لپاره د یو ډارونکي خوب په څیر دی، وحشتناک دی. خلک نه په شپه پوهیږي او نه هم په ورځ پوهیږي.
د بادغیس ولایت اوسیدونکی اسماعیل اشکانی وایي چې د دوشنبه د شپې زلزلې هغه خلک اندېښمن کړي چې کورونه یې د افغانستان په لویدیځ کې له وروستۍ زلزلې وروسته زیانمن شوي وو.
اگر خانه های کی شق داشته
زموږ د معلوماتو لمخه هغه کورونه چې درزونه درلودل یو څه ډیر شي ودی او د خلکو اندېښنه ناڅاپه ده. سمود کیږي چې شکر زلزلہ نه ده شوی. نو تیر شپه چې دا زلزلہ تازه وشوه خلک ناڅاپه وویریدل او په اندېښنه کې شول.
دا زلزلہ په داسې حال کې شوی چې د افغانستان الویدیس په وروستۍ دوه نیو کې د زلزلې او سختو ټکانونو له امله نسبتا آرامتیا موندلې وه. د افغانستان په الویدیس کې په ځانګړې توګه هرات د اکتوبر له 8 تر 15 پورې د درېو زورورو زلزلو شاهد وو. لومړۍ زلزله چې د ریختر په کچه 6.3 ښودل شوې وه د هرات خلکو ته تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه واړول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه شمېرو له مخې له دغو زلزلو وروسته شاوخوا 40,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې ډلې 10,000 کورونه په بشپړه توګه نړېدلي دي. اوچا دا هم ویلي دغو زلزلو په مستقیم ډول شاوخوا 215,000 کسان اغیزمن کړي دي.
د انجنیر په شونځي کې داول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې څو ورځې صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي. الله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ځانګړی پروګرام هېروي. نن د ټلویزیون نړیوال ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نوی 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. په داسې حال کې چې د ټلویزیونونو یو شمیر خبر اعلان وایي محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسی کار ستونزمن کړی. د افغاني ټلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي اوس دا ټلویزیونونه هغسې متنوع خپرونې نه لري چې د هر ذوق لیدونکي اور جذب کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د رسنیو په ځانګړې توګه د تلویزیونونو لپاره ننګونې ډېرې شوې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې له 130 تلویزیوني چینلونو څخه واویې تړل شوې دي.
نن د تلویزیون ورځ داسې مهال رسیږي چې موږ 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله ځان سره نه لرو. هغه رسنۍ چې خبرونې بندې کړي په کابل او ټول افغانستان کې دي.
سر افغانستان هستن.
نه بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د 25% تصویري رسنۍ د بندېدو خبر ورکوي چې نن د نومبر 20 د تلویزیون نړیواله ورځ ده. په ورته وخت کې د تلویزیونونو ځینې خبریالان هم وایي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته د نن لاسرسي له امله یې ننګونې ډېرې شوې. د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ یو تلویزیونی ریپورت برابرو نو موږ به لومړی د والی ویان نو وروسته که چیرته هغه د اړوندې ادارې چارواکي ته اجازه ورکړه هغوی به بیا موږ ته کلیپ راکوي. واقعا دا ډېره ننګونکې ده او ډېره سخته ده که ته یو ریپورټ کار کوې هغې ته به په اونیو انتظار کوي. نو دا خو بیا کله رسنۍ منی ډېرې سختې تېره کله چې ریپورت کوو نو اطلاعات نه وي کله چې اطلاعات نه وي نو ریپورت نیمګړی وي.
د شمشا تلویزیون خبریاله حسین احمدزی هم وایي د نورو محدودیتونو تر څنګ چې په تلویزیونونو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. اغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل
اوله په اوسنیو حالاتو کې خو دلته په افغانستان کې په تلویزیون کې کار کول خورا ډېر زیات ستونزمن دي. په هغه کچه چې پخوا به د بیان ازادۍ وه یا موږ کول چې په ډېر ازاده توګه باندې بحثونه وکړو د ورځې په ګرمو موضوعاتو باندې وغږېږو یا په حکومت نقد وکړو یا دې ته ورته په نورو چارواکو باندې نقد وکړو په هغه کچه فکر کوم چې هغه د بیان ازادي نشته ده.
د تلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېرې هغه ټولنیزې او تفریحي خپرونې چې ګڼ لیدونکي یې درلودل اوس نشته او له همدې امله دوی اوس ډېر وخت افغاني چینلونه نه ګوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وګمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پخوا په پرتله اوس په رسنیو کې بیلابیل ټولنیز او تفریحي پروګرامونه نشته. پخوا دغه خپرونو ډیر زیات لیدونکي لرل خو اوس متاسفانه په افغانستان کې په موسیقي سندرو او سیریالونو باندې بندیزونه د همدال عمل دی چې څوک افغاني ټلویزیونونه نه ګوري او کوشش یې دا دی چې د افغاني ټلویزیونونو پر ځای بهرني ټلویزیونونه وګوري او وڅاري.
د کابل اوسیدونکو سعادت هم چې د افغاني تلویزیونونو خبرونه تعقیبوي پاړی وایي
اوسنی وخت کې مونږ او تاسو وینو چې زیات کسان بحثونو ته راوت کیږي چې عادي کسان وي د هغې موضوع مطابق هیڅ معلومات هم له ځانه سره نه لري مطالعه نه لري چې دا اصلا په ټولنه کې د خلکو شوق علاقه له رسنیو سره کموي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یو اعلامیه کې چې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ادا کړې چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د تلویزیونی خبرونو په کیفیت ناوړه اغېز کړی. د خبریالانو مرکز ویلي دي چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې په ملي تلویزیون کې ښځې له کار کولو او په تلویزیونی ډرامو او تمثیلي ټوټو کې له رول لوبولو منع کړي، ماسک پرې اجباري کړی، په هلمند کې د تصویري مرکې اخیستل منع کړي او همدا ډول یې په ځینو تلویزیونونو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم دا ډول ویلي چې طالبانو رسنۍ مدني اعتراضونو ته له پوښښ ورکولو او په خپرونو کې د حکومت د منتقدانو له رابللو منع کړي او په موسیقي هم بندیز لګولی. دې مرکز ادا کړې هغو خبریالانو او رسنیو چې دا محدودیتونه یې له پامه غورځولي زنداني شوي او رسنۍ هم د تړلو له ګواښ سره مخ شوي دي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته ازادي ورکړې خو د خبریالانو او رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو په خپلو اعلامیو او راپورونو کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ سانسور شوې او ډېرې د اقتصادي ستونزو او سانسور له امله تړل شوې هم دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې انکیدونکې دي. وړاندې د ازادي راډیو د تاند څنګه اونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.